آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. په دې خبرونه کې په واوري چې سیاسي غورځنګونه څرنګه ادبیات پنځوي.
د دې شاعری خو هم خپل کړي د کړي مې جوړه کړي دي.
تاسو ته یو مخ نوی سندر هم لرو.
جامې مې جوړي د هری رو شبنم شوند ترنګ د مرجان.
د دې سندرې له سندرغاړې آسیا مهرابي سره شخېدلی یم. د یو ځوان شاعر نظر مې اخیستی چې په ایران کې ژوند کوي.
شعر خاص وخت نه لري او چې زه به هم دا اوس شعر لیکم شعر زور کار نه دی.
او په دې خبرونه کې مو په نورستان کې یو باغ ته ورولو.
د کوم په باغ لیدو باندې نو خلکو ته یو سکون حاصلی ده. زار شابه په هغه وخت کې دغه باغ کې کله چې شکر راغی شپې ورځې بال تړولي دا به قرارګا وه.
یو شمیر پیاوړو سیاسي غورځنګونو د تاریخ په اوږدو کې پښتو ادبیاتو ته ډیر څه ورکړی دي. د روشانیانو له نهضت نیولې د ستر خوشحال خان خټک تر غورځنګ په شلمه پیړۍ کې د پاچا خان خدای خدمتکار ډلې د خپلواکۍ او ولس او قوم د ژغورلو لپاره ادب او تعلیم ته مخه کړه، ښوونځي جوړ کړل، اخبارونه یې چاپ کړل، مجلې راویستې، یوه ډله یې منظم او منسجمه کړه چې نظمونه ولیکي او کیسې ولیکي. دغه فکر تر ډیورنډ کرښې واوښت. هلته دغه د ولس ته هم فکر ځینو خپل کړ چې په دوی کې یو هم ملنګ جان دی. سیاسي مبارزو په فردي ډول هم ادبیات روزلي او زیرمه یې ورزیاته کړې، لکه د میوند د ملالۍ وټپه چې تر اوسه پورې مشتره پاته ده. یو له هغو غورځنګونو چې په لنډ وخت کې له شعر نیولې تر سندرو پورې هره خوا د خپلې مبارزې لور ته جذب کړي دي، د پښتون ژغورنې غورځنګ دی چې له ننه څه باندې شپږ کاله مخکې د یوه ځوان نقیب الله مسید له وژلو وروسته رامنځته شو. په کراچۍ او خیبر پښتونخوا کې یو شمیر پښتنو هغه وخت تور پورې کړ چې نقیب الله مسید پولیسو وشلی دی. همغه و چې له کراچۍ څه باندې 850 کیلومتره لري یو بل پښتون ځوان منظور احمد پښتین له یو شمیر ځوانانو سره تر پېښوره لاریون وکړ. د کراچۍ د پولیسو د مشر د استعفا یا زندان ته اچولو غوښتنه یې کوله. د دغه لاریون پلویان ورو ورو زیاتېدل، بیا تر اسلام آباد پورې ورسېدل. هلته یې پرلت ووهه او دوی وویل چې په زرګونو پښتانه د پاکستان امنیتي ځواکونو اختطاف کړي دي. دغه کسان که بې ګناه دي خوشې دي شي او که یې ګناه کړي محکمو ته دې وسپاري. د دغه غورځنګ له لومړنیو ترانو څخه یوه د واڼې د هنرمند شوکت عزیز ترانه. شوکت عزیز د دې ترانه پاړوي.
حقیقت دغه دی چې زما خو خپل لکه تعلق هم د ادب سره دی. لیکول وس کوم، دوه کتابونه هم چاپ دي او د پښتون وطن حالات د چانه پټ هم نه دي. نو دغه چې کله په کراچۍ کې د نقیب په نوم یو ځوانو هغه په شهادت ورسول شو، نو هغې نه پس د ټولو پښتنو احساسات راوپارېدل. نو زه هم د دې معاشرې غړی وم، نو ما هم دغه وخت محسوس کړم ویل باید خپل کردار انسان ادا کړي. نو یو داسې ماحول کې مې داسې باقاعده پلاننګ مې نه و کړی چې زه به داسې یو ترانه هغه یو حق ادا کولو کنه غږ پورته کولو. نو هغه مې پورته کړو.
د شوکت عزیز دا ترانه تر ننه د پښتون ژغورنې د غورځنګ په غونډو کې خپری شي. شوکت عزیز وایي چې د دې ترانې شعر یې خپل جوړ کړی.
د دې شاعري خو هم ما خپل کړې ده، کړې مې جوړې کړې دي. ما کوشش هم کړې ده دغه شاعري کې چې زه څومره ساده لفظونه کوي، او د دې میوزک کې را سره ډېره مرسته هغه وخت کړې وه زمونږ د وزیرستان ګران ملګری شاعر معصوم حرمت صاحب چې کوم دی پېښور کې سټوډیو ده، نو هغه را سره زیاتې مرستې دي.
شاغلی شوکت له 2000 کال راهیسی سندری وای، خو د وانی له چاپیریال او د ولسی سندرو له چوکاټه د پښتون ژغورنې غورځنګ راویست. دی په دې باور دی چې د پښتنو د ژوند د تغییر لپاره هنر ته اړتیا لرو.
د شعر او د موسیقۍ د کردار نه څوک انکار هم نشي کولی. اوس وخت کې مونږ ډېر ضرورت محسوسو، ډېره اړتیا محسوسو، ولې چې هر سړی لکه مونږ دلته ډېر انقلابونه کتلي دي، لامو نور په ځمکه باندې داسې مختلف خلک دي کنه، هغه هم خلک د شعر د لارې راپاروي. نو مونږ هم ویل شو باید ولس لپاره داسې شعرونه او ترانې تیار کړو چې هغه د وطن او د خاورې او د قام خدمت ته راوړاندې شي، او دوی ته یو احساس ورکړو، دوی ته یو جذبه ورکړو. نو دینه بد دی ورځې خو مونږ باندې نه راځي، نو مونږ ته خو هر کله ضرورت دی، هر وخت ضرورت دی د وطن لپاره باید سندره ووایو.
د ښاغلي شوکت په باور په وانه کې د موسیقي پیژندل شوي هنرمندان نشته، او دوی په دې باور دی چې هنر د ژوند لپاره وکاروي. په هغو سندرغاړو کې چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ په پیل کې سندرو ته مخه کړه، یو هم کبیر امیری دی. د ډیورنډ کرښې د دواړو لوریو ګڼو نورو سندرغاړو د پښتون ژغورنې د غورځنګ لپاره سندرې بللې دي. په دوی کې نوې سندره د نغمې ده چې د پی ټی ایم د مخکښ غړي ګیلمن وزیر یو شعر یې د هغه له مرګ وروسته کمپوز کړ او خپور کړ.
ننګ میدان ته څنګ په څنګ در سره زم لالیا تبا دا چیرې و هې د لشکر سر ته بزي زبلنن.
پر ګلمن د جولای په ومه په اسلام آباد کې ویډلې حمله وکړه چې بیا د جولای په 11 لا خستو ټپونو ساور کړه، او د جولای په 12 د د جسد پر اسمک خاورو ته وسپرل شو. پی ټی ایم وای په کال 2019 کې د مزاحمتي شاعرۍ او پی ټی ایم سره د اړیکو لرلو له امله په ګیلمن د غداري او ریاستي ادارو پر ضد مقدمه درج شوې وي، او عین تر مرګه پورې په هغه لست کې د نومو چې له پاکستانه د وتلو اجازه نه لري. د ګیلمن وزیر یو شعر جاوید امیرخیل هم سندره کړې. ګیلمن هم سندرغاړو ته سندرې پنځولې، هم یې خپله سندرې بللې. ګیلمن د پی ټی ایم لپاره د مزاحمتي ادبیاتو یو سمبول و. کله چې له اسلام آباد د جولای په 11 د جنازه وزیرستان ته پلاره وه، دومره خلک ورته پلارو کوڅو کې راغون شوي وو چې شاید د بل هیڅ پښتون په جنازه کې نه وي راټول شوي. د ده د جنازې دغه تصویر ته انځورګر شاعر عمان نیازي شعر لیکلی.
اخلی په تندی باندې ډبر له سنگساره، ودې سوځوله لکه زخم ټوله لاره، چیرته روان لکه د مستو وینو داره، جار دې لټپو ملنګه جار لکه زاره، والوتې له زخمه لکه اور لاله زاره، ونیسه دا غشی د لیندیو زمواره، هسکه یې په سر جنډه د بر وطن نیولې، مټې کې خاوره د دلبر وطن نیولې. مینه یې نیزونو غوندې مسته و سرشاره، غرق و له چغو لکه نی وي له نیزاره، څو بهاره رنګ و که رنګونه څو بهاره، څه په اتڼ هسکه شوله تاو کې له اظهاره، نه د تندکونو ماته نه وله انکاره، هسکه غاړه راغی د تا غاړې تله داره، یمه ین ساقي زړه چاودون نه یې برکېنوه. دا زمغ مجنون دی مجنون نه بر کینوا مست آزادی نارا کفن کی وے سارا ما وے کز لاړم خو ز پیر تر اغلم یارا دا چغه دی خبرګه شی د تارو کی روزګارا لنګ دی دا لارا شی دا لارا د خونکارا کړی کړی ازغن مزای تاو تر تور مارا نمنم دا نمنم دا د شرم سپارا کیګ د دې زخم ته د لارې په زنګون رباب سوی د خپل ویر پتاو ورک لار پښتون رباب کیګ د دې زخم ته د لارې پر زنګون رباب سوی د خپل ویر پتاو ورک لار پښتون رباب
د پښتون ژغورنې غورځنګ سره ازبکي خولۍ هم د مزاحمتي ادبیاتو سیمبول شوې ده. دا خولۍ په مختلفو شعرونو کې شاعرانو یاده کړې ده. په خپله د پی ټی ای مشر منظور پښتین په یو مرکه کې ویلي وو چې دا خولۍ یو پښتون کارګر چې د دوی په سیمه کې مزدوري کوله او له افغانستان نه هلته تللی وو ورکړې ده. نوموړی دا خولۍ بختوره ګڼي. په خپله منظور هم شعر لیکي، خو داسې ښکاري چې دی لږ شعر وایي او مزاحمتي شعر وایي. د خپل ملاتړیو په یو وړه غونډه کې د پښتین په شغ څو بیت شاعري
نور خو ما هر څه دی بایلې دی پښتون احساس چرانه خاورې نه کې نور خو ما هر څه دی بایلې دی ګرانا او دا یو کړې و ما نه هیر و په بدل مې قتل ورته لیکلی و چې یو خپلواک ژوند دی وطن تراوړي چې یو خپلواک ژوند دی وطن تراوړي ډېر هغه خلک راټولې ګرانا مظلوم فریاد او دومره خندا دومره خوچانه دی خندري ګرانا او مانل میدان ته دښمن د خپلوان هم دی راغلی ګران واه واه د آزادۍ د انقلاب ګلونه پښتین پټن
د منظور پښتین شاعري د ګلمن وزیر ولسی شعر او سندري شای د یو شمیر نورو دلایلو ترڅنګ د دې سبب شوی وي چې د پی ټی ایم سیاسي ادبیات په دومره لنډ وخت کې زیاته وده وکړي. لې به خبرتیا ورسته یو مخ نوی سندره لرو، داسې مهربي سندره چې لا نه ده خبره شوې او د همدې سندرې په اړه له دوی سره شخېدلې.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
هنرمند داسې مهربي نوی سندره بللې ده. د دې سندرې شعر د چا دی؟ کمپوزر چا دی او اخلي مهرابي د خپل نوې سندرې لپاره څنګه شعر انتخاب کړی دی؟ مخکې تر دې چې په دیاړه د اخلي مهرابي څرګندونې در سره شریک کړم، د دوی د دې نوې سندرې یو برخه به سره واورو.
زما د هستی زما د شایست بها بچو کوٹا کی زما خاون زما میڑ زما تفسیر د حسن بیگا د بلچا پا پالن حتلی مما تن را گوری زکا حق دو هم باد کری دی زکا حق دو هم باد کری دی
لاسی مهرابی مننه کوم چې دا سندره مخکې تر دې چې بل ځای خبره شي په ازادي راډیو مجلې پروګرام ولوروله اوس په لدوی واورو چې دې سندره نوم څه ده
زما د سندره نوم د بنی فریاد دی
دا شعر دی چا دی
شعر د پروین ملال دی د شعر یعنی نظم دی د نظم نوم تو هم واده دی بیا ما په دې خاطر چې دا د اغه لومړی شیز چې بن پر راغلی د پرغه باندې یعنی دغه د زړه خبرې دی دغه درد دی دغه اغه احساس دی هغه پټ احساس دی دغه د پرسپکټیو یا دغه د نظر دا ویل سوې دی په دې خاطر می د سندري د پاره په اصلا دغه د بنی فریاد نوم خوښ کی د بازي دوستانو په مشوره البته
نو نظمونه خو عادتا وښته وي تاسو په خپل بیا په کې بیتونه انتخاب کړی
بله و دا نظم چې دی دا ډیر وژنو وژدو بیا هم په دې خاطر چې سندري خپل یو ستاندارد لري خو غربي سندري دي چې هغه ډیر لنډي لنډي دي هغه تقریبا د درو شل سانیو سبیا تر درینمو د کو پوری او یا یو څه زیاتې خو بعضی سندري دي چې زموږ د حد بلی خوا پښتانه چې جوړی هغه بیا بیخی ډیر وژدې نسبت تدقی هغه خسته کونی یعنی هغه واقعا غمیږ پر او چا باندې چې آیوري خزما سندری په دغه تقریبا زما هغه ته ټول وژدا سندره څلور دقیقې او شل ثانیې ده او دا سندرم د غمره د کتر دی ما ټیکس یا شیر ډیر پکې کارولې وای ډیر وژدا راکلل بیا ملوډی ته وخت نه پاتې یو څو بیتونه می
دې ستلې دي دا بیتونه ستاسو لدی سندري لدی ناسمه ستلې دي دا مو د شاعري اغلی ملال په خوشي ستلې دي او کنه د موسیقي په حساب باندې تاسو خپل انتخاب کړي
انتخاب خو ما کړی دي خو ما د اغلی ملال سره مز پر غېدلې ما چې د غستون ز د کچيري ټول نظم ز په دې سندره کې ځای کما سندره ډیره وژديږي بیا غیول هر رقم چې ستا خوښ یو بل په قانوني حساب کله چې سندرغاړي د خپل سندري د پاره مثلا ک شعر یو څه کمایي یا حتی بعضي زما یو بل سندره و د نیمه غني شعر چې ما غیته ول معلومات د دوه بیت نورم جوړ ک نو د سیم کې چې سره یو څه خوښ شو کې چې شاعر سره یا د شاعري سره هغه اضافه کې نو دا بیا په اصل دا زما مسولیت دی او دا حقم یعنی لرم یک تا کار یعنی اصلا جایز دی
افسجان ځینی سندرغاړي دی ځینو شعرونو کلمات شاید بدل کی تاسو په خپل تر اوسه پورې دا تجربه کړی
ما یو ځل دا تجربه کړی دا هغه هم په دې خاطر چې ما د لایق صاحب یو غزل اخستی او سندری نوم لالونه ده نو حالته ځکه لایق صاحب نارینه شاعر دی په یو ځکه ما د شیر شزینه کړی دی او هغه هم د په چې دی خدای دی او بخښ سندره د مرګ وروسته راوته اول د لومړی تلینته و هغه وخت چې دی ژوندې او هغه ته ما ویلا او اجازه می واخله چې دغه یو توري ز شزینه کوم په دې خاطر چې یعنی هغه بوله مې زه نو هغه هم اجازه ستنو دغه یو تغیر ما په دایو سندره کې راوستل یم په دې خاطر چې د ویشې د ځاګه سیا د شې د احساس هغه سندره ویل کېدل چې هغه البته زو
نو وی روح می د پښتو شعر ته ورکړ په ګلونو کې می ون غشتل لورونه تر کلو کلو بخیږي زما له شعر د شهیدو تکلونو فریادونه کوچی شبا د پښتو وی زبا یما هی بن کړی پښتان زما لالونا کوچی شبا د پښتو وی زبا یما هی بن کړی پښتان
کبیر تاسو دینی وسندری ته راوګرزم د دینی وسندری کمپوز تاسو په خپل جوړ کړی؟
bale bale
دا کمپوز چې مکل جوړاو اول مو کمپوز جوړ کړ کنه اول مو البته دا تخنیکی په لور شاید جنو خلکو ته د خندا وړ وي چې غوی په موسیقي پويږي خو زه غواړم چې په خپل پويسم یعنی دا کمپوز تاسو په ذهن کې راغی بیا مو شیر ولید کنه شیرم ولید او بیا کمپوز ورته راغی
نه هغه پل سړی جوړی او بیا وروسته شیر ورته اخی هغه ته اصلا تصنیف هم ویل کیږي او یاد سی چې یو جوړ کړی قالب دی وی بولی سندری په الهام یا دی بل کمپوز سره په الهام اکثر هنرمندان یعنی زیاتره هنرمندان دغه کار کوي کمپوز جوړی بیا یو شاعر ته فرمایش ورکوي چې پر دغه طرز باندې پر دغه کمپوز باندې هم دغه یو غزل جوړ ک ابولانم غزلونه خوغه شیرونه واقعا کمزوري په دې خاطر چې هغه تصنیف دی از ما شیرونه چې از ما د سندرو شیرونه چې دی از ما همیشه د شیر سه الهام اخستی دی پوز می جوړ کړی دی یعنی ما شیر خوش کړی دی بیا می شیر باندې کمپوز جوړ کړی دی چې دا کار یعنی چې تکراری سندری نه دی ویلی او دا کار معمولا کوي اکړې دی په افغاني سندرغاړو کې ترغه هدا چیزه پیژنم یو کاسته دی کسانو سپا چا صاحب دی هارون پاچا صاحب
د شیر په باره کې دا خبره مشهور ده تاسو الهام یاد کو کنه چې شیر الهام وی البته هر هنر یو ډول الهامي وی بزور هنر نشي تخلیق دی د سندری په برخه کې څنګه خپل راځي دغه کمپوز که وخت ورته ټاکی او بیا سندره تیاروي څنګه وی کې یو څه توضیح کړئ لطفا
کمپوزم یعنی زه خپل تجربه سوم شای نور دوستان بل ډول تجربه ولري زه خپل تجربه سوم مام لکه مخکې چې ول زه د شیر سره الهام اخم او سوال دا شیر چې ما واوري دی وومل وستي البته لازم ډیر خوښ سلو بیا ځکه دا په ورستی کې مثلا دا موضوع ډیره تودا ده په ورستی څو کلو کې چې خلک ډیر په عام دومره کوزده کوي یا دا یاغه نو یعنی دا د یعنی د خاص کر پر دې شیر باندې زوږ غیرمه دا چې دا شیر چې ما ولوستي مال دا شیر باندې باید کار وسی وځي خبر ده چې اوس الهام درته راځي لکه شاعران چې وایي چې شیر د احساس د شیر په لید احساس سره دی خو پای پر احساس نه ختمیږي نو دا هم دغه سدی سړی یو قالب ورته جوړی بیا دغه ورس توازی خبره ده چې به انتها ډیر کار غواړي ډیر کار غواړي
اسه جن تاسو ویل سی یو الهامي حالت وی کنه لیکن دغه وس چې تاسو سرنګ وویل دا شیر مخور سوی دی او تر دې رسی زه سرنګ اورم تاسو د شیر موضوع خوښه سوی ده نه د شیر موسیقي هم داسې ده
دوار می خورسی وی دی خو خبر د سیده چې په مجموع کې اول خپل سړی یو څه ویني یو حالت ویني دغه حالت په دغه حالت ته پارس سړی غواړي چې یو 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 هنر و پنځوي بیا وځي خبره د سړی موضوع ته ګوري هغه څه خو مثلا میناناک شیرونم بیخي بیخي ډیر دی چې زه نه پوهېږم مینه لرم او دا کوم واغه کوم دا کوم دا ټول تقریبا مګم زما فکر همیش چې زه باید د یو موضوع انتخاب کما چې هغه ډیر ډیر نه وي یا ډیر داسې یو تابو موضوع چې پر هغه باندې اصلا خلک نه غواړي چې وژغېږي یا اصلا خلک نه غواړي دې باندې په اصلاح کار وکړي موضوع مطرح کړي نو شاته غورځي او دغه شیر چې مول د دې موضوع د چیزونو په ټوله کې ډیر شاته غورځول کیږي او یادا چې خلک نه غواړي پر دې موضوع باندې فیصله خپل انرژي مصرف کړي
ډیر مننه چې مرکې ته حاضر شوي او خپل نوې سندره مو را سره شریک کړه
له لیکوالو په هانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کې سه شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
وړاندې له بځوان شاعر سره ژغېدلم چې یو شعري ټولګه چاپ شوې ده خو سمدستي د پیاوړي شاعر پروین ملال یو شعر د دوی په شخ
د الماسو چنا پاونه لی دمش پاوم دک دستورم کچ کول ورانگی ورانگی کری ده دوار شندو پر تندی می ده سپوش می چک ده الماسو پا چنو کی بهی دما تور بی کئی او چک می دوار یو پر بل بانی مین و پل من کی می جنت جنت ور بیوی ده چپو پر شور می پلونا تر سهار پورت لما ورات لما تاوانه لیدم شپام تر لمن لاندی مستور نازمیل ماشومان و بیده سیوی سپورمی خوب لیده زمان ده تور پولیمی پکشتی که درونا ده قیامتونو ده باران ده نرم شور سندری لازگی چاچکی چاچکی و میالی و ده سندونو پربامونو توی دمان ده لاجور دورن جنونی می پلازگی ده کوتر تور استرگو تمی خپلا درن جو شایسته شایسته تیاره کراله تاوانه لیدم شپام د زندان په تور انګړ کې و ملان د یوې ونی پر پانو څو شیبې را اوریدم څانګې څانګې په رګ رګ کې لکه سا وم ګرځېدم د وریښمینو مړوندونو خیال او خوبون د ذهنونو او خوبونو پر کوڅو را تېرېدم بندې حسن د چاپ شو کې زولنې زولنې شرنګ وم د پیروتو ډک سفر وم د زندان پر پنجرو را تاویدم تاوانه لیدم شپوم را لویدلی پر لمن د پسرلیو د بیدیا د وشمو پلونو کی مزل وم د غرو څوکو کی غزل غزل شیبه وم غیش په غیش د کائناتو غرنوی ونو پل پل شکلوم د سپوږمۍ وړانګو په سم او غر غوښتم زما تیارې د اوبو په شان چښلې زما سره تر تا نږدې وه سا یې زما ځیګر کې پورته کښته تلله د نکهت په وزرونو الوتمه الوتمه تاوانه لیدمه شپوم د چوپتیا په موسیقۍ کې نڅېدمه د نړۍ د ټولو سپینو تورو زیلو ماشومانو سکه مور وم په زانګو کې د هلال مې څنګوله د خیالونو په رنګینو جزیرو مې ګرځوله په ښایسته وزرداره براقونو د سپوږمۍ په لوري تلله چارونه او چا تیاره راټولوله چاپ روح او چاپ جسم کی کرله تا ونه لیدم شپوم سر تر نوکه خوب او خیالوم په انځور د کائناتو کې جمال وم په انځور د کائناتو کې جمال
لاغلی ملال څخه منندویم چې دا شعر په خپل ځخ په ازادي رادیو مجلې ولوراوه. محمد اکبر سلطانی د افغانستان د هرات ولایت د بادسنګي ولسوالي یو شاعر دی چې اوس په ایران کې ژوند کوي. د څپې په نوم د شعري ټولګه د ایران په کوم ښار کې چاپ شوې ده. د دې ځوان شاعر دا مجموعه 15 مخه ده. له دوی څخه به واورو چې د څپې په کتاب کې څرنګه شعرونه چاپ شوي دي.
په دې کې ډېر موږ شعرونه چاپ کړي. شعرونه زما شعرونه چې د پښتو او د پښتنو د یووالي په پاره دي. یو سناڅام حماسي شعرونه پکښې دي.
دا خو د موضوع له اړخه سوه، د شکل له اړخه آزاد شعرونه دي، غزل دي، څه دي؟
څو غزل دي، یو څو نظمونه پکښې شته.
او هلته تاسو په ایران کې ادبي غونډې جوړوي له نورو افغانانو سره کنه؟
یا ورو یا دلته هیڅ رنګه ادبي غونډه جوړه شوې نه.
پښتو کتابونه هلته لزان سره لری د شعر کتابونه سه مطالعه کی؟
دلته د شعر کتابونه خود ځان سره نه لرم. کله کله د انټرنیټ د لارې راخلم مطالعه کوم.
او کله سه دالته تاسو شعر لیکئ؟ تاسو خو د ورځې په کار باندې هم بوختی اسی، څه وخت شعر لیکئ؟
شعر خو یو د شعر الهام دی، او چې وسره یو الهام راغلی ام اماغه لازم بس شعر لیکي. شعر خاص وخت نه لري، او چې زبو هم دا اوس شعر لیکم شعر زور کار نه دی.
لتا سره دا اوس کوم شعر ستاسو ل ازادي راډیو ادبي مجلې سره شریک کړی؟
شعر توما په دې کې چې دا اوریدونکو پام لري نو وړو ګرځي. شعر عنوان دی وای زرا زرا. وسوما انگار شوم په اور زرا زرا، وسوما انگار شوم په اور زرا زرا، خاور شوم ایری شوم په اور زرا زرا. لچاتخه گلا وکړم او چاته پر یادونه، لچاتخه گلا وکړم او چاته پر یادونه، لژوند څخه بیزار کړم ورور زرا زرا. وای صفا سترا سړی و متک سپین لکدا واوري، صفا سترا سړی و متک سپین لکدا واوري، بدنام په الزام شو مختور زرا زرا. وای تسبو سره عادت کړم مولا زرا زرا، تسبو سره عادت کړم مولا زرا زرا، نشې سره عادت کړم مای خور زرا زرا. پماتو او لاسونه جوړوم سلطانی، پماتو شو لاسونه جوړوم سلطانی، اڑنګ شي دیوالو نمی د کور زرا زرا، اڑنګ شي دیوالو نمی د کور زرا زرا.
آزادی رادیوئی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د ختیځ نورستان په کامډیش ولسوالۍ کې د افغانستان د ورستی پاچا محمد ظاهر شاه لخوا جوړ شوی بڼ او ودانۍ د لمنځتللو له ګواښ سره مخامخ ده. دغه ودانۍ او باغ د کامډیش په کمو کې په 1343 کال کې آباد شوی، چې د رخصتیو پر مهال به پاچا د خپلې کورنۍ له غړیو او ملګرو سره دغه ځای ته ته او ښکار به یې کاوه. د کمو باغ یو ځل د شوروي اتحاد د لشکرو لخوا بمبار شو، بیا د افغان ایډ په نوم مرستندوی ادارې ترمیم کړ، خو له نړیوالو ځواکونو سره په جګړه کې ودانۍ بیا تخریب شوه او باغ یې وسوسېده چې لا یې هم چا د بیا رغولو لپاره ګام نه دی اخیستی. د سیمې خلک د دې باغ د رغېدو هیله کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان ختیځ کامډیش ولسوالۍ اړوند د کمو پښنو ونو پوښل شوو دنګو غرونو په منځ او د رڼو بهیدونکو اوبو په خوا کې په یوه تپه د افغانستان خیری پادشاه محمد ظاهر شاه په 1343 لمریز کال یو بڼ ودانی اباده کړې وه. د ځایي اوسیدونکو په وینا په یاد بڼ کې د ښکلو او رنګارنګ ګلانو بوټي او د ډول ډول میوو ونې ولاړې وې، چې ورسره د سیمې ښکلا نوره هم زیاته شوې وه. په لیدلو به یې زړونه آرامېدل او هر یو تن هڅه کوله چې له نږدې ننداره وکړي. د کامډیش قومي مشر یار محمد خان قریشی ازادي راډیو ته ویل، شاه به هر کال د رخصتیو پر مهال د خپل کورنۍ میلمنو او دوستانو سره کامډیش ته تللو، هلته به میلی او ښکار کولو.
د زار شاه بابا په دور اقتدار کې دا کبو باغ جوړ شو دی چې په رنگارنګ مختلفو میوه باندې سنبالو. د کبو په باغ لیدو باندې نو خلکو ته یو سکون حاصلېده. زار شاه بابا په هغه وخت کې دغه باغ کې کله چې چکر راغی شپې ورځې بال تړولي، دا به قرارګا وه. نو د ځایي ځوانانو په واسطه ښکار به یې کوو، لکه غرچې به وشتلې، نور د غره مرغان به وشتل. د کامډیش ولسوالۍ ځوانانو په توسط باندې نو حتی
قریشی وای هغه سمسور بن چې د رنگارنګ ګلانو وګمو یې فضا معطره کړې وه، په ونو کې به یې ډول ډول الوتونکو ځالې جوړولې او زړه راخونکو غږونو یې د اورېدونکو زړونو کې لارې کولې. دغه ودانی او بڼ یو وخت د شاه د آرام ښکار او د بنډارونو ځای و، خو تیرو جنګونو دا دوه ځلې ورانه کړه چې اوس یې د کنډواله کوټو دیوالونه او سوځېدلې ونې پرې د تیرو شوو ناخوالو کیسې کوي.
نو هغه باغ چې یعنی سمسورو په رنګا رنګ په میوو سنبالو، هغه د بوټي او استوګن ځای هغه د خاورې سره خاوره شو، هر څه ګډوډ شو.
د کامدیش اوسیدونکی شاعر او لیکوال امان الله مانوی محمد ظاهر خان چې په کوم ځمکه ودانی او باغ جوړ کړي، دای د یو شمیر چارواکو په څیر غصب کړي نه ده، بلکې په پیسو یې له خلکو اخیستي او بیا یې دا هر څه د اطلاعاتو او کلتور وزارت توریزم ریاست ته وړیا ورکړي دي. د ښاغلي امان په خبره شاه نورستان او نورستاني ځوانانو سره زیاته مینه درلوده، تل به ځوانان درس او تعلیم ته هڅول.
نورستاني ځوانانو ته به همیشه توصیه او لارښوونه کوله د وطن د ترقۍ او د آبادۍ په خاطر تعلیم ته به هڅو، کسب او کار ته به هڅو.
د نورستان بل قومي مشر او د یاد ولایت له کلتور او تاریخ اگا انجینر محمد عیسی وحدت راته وویل د کومو بڼ او ودانی په اته تجربه ځمکه کې جوړه شوی او د ګلانو ترڅنګ په کې بشمیره میولرونکو ونو شتون درلود، خو اوس یې د ړنګو شوو کوټو دیوالونه او د سوځېدلو ونو نخې هم د ختمېدو ګواښ سره مخ دي.
د دې باغ عمومي میوې چارمغز، مڼې، انار، شفتالو
چې دا اوس کاملا تخریب دي. مونږ نورستانیان یو ځلې بیا د حکومت نه او هم د بین‌المللي ټولنې نه دا تقاضا لرو چې د دغه تاریخي ودانۍ د دوباره احیا لپاره لاس په کار شي.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د سرپرست حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست سره د کمو سوځېدلې بڼه او کنډواله ودانۍ د بیا رغولو لپاره د ولسونو غوښتنې شریکي او ترې ځواب ترلاسه کړو، خو ورسره په اړیکو نیولو بریالي نه شو. خو له دې وړاندې ژمنه کړې وه چې کوخخ کوي د بڼ بیا احیا او د ودانۍ ترمیم چارې پیل کړي.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بلې اونۍ او بلې خبرونې مو خدای مل.
ठीक है।